تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. دا مهال په پېښور کې د سهار 10 او په کابل کې 9:30 بجې دي. په دې خبرونه کې زپامیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د کوارټ پولیسو د طالبانو یو مهم قومندان نیولو دعوا کړې ده. ناټو مشر وایي افغان ځواکونو ثابته کړې چې خپل هیواد ساتلی شي، او د امریکا بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې نړیوال د شام پر اوربند سلا شوي دي. بشپړ خبرونه. د کوارټ پولیسو د وسلوالو یو مهم قومندان نیولو دعوا کړې ده. د ښار پولیسو وایند فضل نعیم تیر ماښام مشال راډیو ته ویل د دلاور په نوم قومندان یې د کوارټ په کیډی سیمه کې پر یوه کور د چاپې پر وخت ونیوه. د زیاتوي چې نیول شوی کس د تحریک طالبان پاکستان د رادمخیل برخې قومندان دی چې پر ضد یې یو شمېر مقدمې درجې وي. تحریک طالبان پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د ترهګرۍ په تور د 1200 مشکوک کسانو مرګ سزاګانو منظوري ورکړې ده. د پوځ عامه اړیکو دفتر ISPR 13 ورځ په یو بیان کې وویل پر دې کسانو د ترهګرۍ یو شمېر تورونه اثبات شوي دي چې پکې په 2012 زیږیز کال کې د بنو زندان ماتولو، پر امنیتي ځواکونو، قانون عملي کوونکو ادارو او ولسي وګړو د بریدونو تورونه شامل دي. بیان وایي دې کسانو ته پوځي عدالتونو د مرګ سزاګانې اورولې وي. بیان د دې کسانو نومونه محمد عربي، رفیع الله، قاری آصف محمود، شاولی، محمد زیشان، ناصر خان، شوکت علی، امداد الله، محمد عمر، صابر شاه، خاندان او انور علی خودلی دی. او ادعا کوي چې دوی له تحریک طالبان پاکستان، سپاهی صحابه پاکستان او القاعده سره تړاو درلود. په آزادانه ډول د پوځ د دې دعوو پخلی نشي کېدی. د هنګو ضلع تور وړی اوسیدونکو غوښتنه کړې چې د سیمې سکول دې له پاکستاني او امنیتي سرتیرو خالی کړل شي. د سیمې یو اوسیدونکي همدرد اورګزی 13 ورځ مشال راډیو ته ویل امنیتي سرتیرو ته دې متبادل ځای پیدا کړل شي، ځکه چې د سیمې ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې دي.
مو سیکورټی فورسز او اعلی حکامونه دا مطالبه کوو چې کدا سکول د بچای د پاره د تعلیمي صورتحال د پاره خالی شي، او د دو آرمی او د سیکورټی فورسز د پاره یو د متبادل ځای انتخاب وشي. دا ډیره ښه خبره.
د پاکستان امنیتي سرتیری له 2014 زیږیز کال راهیسې د تور وړۍ په ښوونځي کې میشت دي، او د سکول مشر وایي ماشومان اوس په ځنو نورو ودانیو کې زده کړې ترلاسه کوي. د هنګو انتظامي امنیتي ځواکونو د سیمې اوسیدونکو غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان پلاننګ او پرمختیا وزیر احسن اقبال وایي هیواد د افغانستان تعلیم، روغتیا او بیخپنا یا انفراستراکچر برخو لپاره د 1500 میلیونه ډالرو ارزښت لرونکي پروژې پیل کړی دي. نوموړي 13 ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان پارلماني استازو، پوهانو او مدني ټولنو غړو یو پلاوي ته په وینا کې وویل پاکستان دا مهال افغان زده کوونکو ته 3000 سکالرشپونه یا بورسونه ورکوي چې د هغه هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې ترلاسه کړي. حسن اقبال زیاته کړه چې د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه به نه یوازې د سیمې اقتصادي حالت ښه کړي، بلکې د سیمې اوسیدونکي به هم یو بل ته نږدې کړي. د ناټو مشر یان ستولتنبرګ وایي پر ننګونو سربیره د افغان امنیتي ځواکونو ثبات کړي چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی شي. نوموړي تیر مازیګر په برسلز کې د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته ویل ښایي روان کال هم په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام ولري.
Security forces have also
د افغانستان امنیتي ځواکونو ډیر پرمختګ کړی او ثابت کړی چې د امنیت ټینګولو توان لري. مسلکي دی او کولای شي د طالبانو او نورو وسوالو ډلو حمله ته ځواب ورکړي. موږ فکر نه کوو چې دا آسان کار دی. که واقعیت وکړل شي نو داسې بریښي چې په 2014 میلادي کال کې به هم تشدد او جګړه دوام ولري.
ستولتنبرګ زیاته کړه د افغان ځواکونو روزنې او ملاتړ ته به دوام ورکوي. اوس مهال په افغانستان کې د ناټو او امریکا له 14,000 څخه زیات سرتیری میشتي. د امریکا پوځ وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد حمله په بیساري ډول زیات کړي دي. په افغانستان کې د امریکا او نړیوال ځواکونو وایاند جنرال ویلسن شوفنر 13 ورځ خبریالانو ته ویل پر اسلامي دولت ډلې فشار زخت زیات کړی دی، او په تیرو دوه درو اونیو کې په ننګرهار کې هم بریدونه زیات کړي دي. د دا روښانه نه کړه چې څومره بریدونه یې کړي، خو ادعا یې وکړه چې په ننګرهار کې اسلامي دولت ډلې ته ضربه ورکړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په میونخ کې د امنیتی نړیوالې غونډې ته وینا کوي. د ولسمشر له دفتره بیګا په خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی به د نړیوالې غونډې په څنډو کې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره وویني او د افغانستان امنیت په اړه به ورته معلومات ورکړي. بیان زیاتوي له نوموړي سره د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر هم د جرمني په دوه ورځني سفر دي. ټاکل شوی چې د میونخ په نړیوال امنیتی کانفرانس کې د شام جګړه، د کډوالو بحران او د اروپا په ختیځ کې د روسیې مداخلت د ایجنډې مهمې برخې وي. سږنی میونخ امنیتی کانفرانس پر داسې وخت کېږي چې ښایي اروپا او نړۍ په لسیزو کې د ننګونو له تر ټولو ویرونکې لړۍ سره مخامخ دي. تر غونډې مخکې خپور شوی یو رپورټ د هیوادونو یو تت انځور وړاندې کوي چې یو بل سره تړلو یو لړ مشکلاتو هوارولو هڅې کوي. رپورټ وایي د نړیوال نظم ساتونکي ځواکمن هیوادونه له لویو لویو بحرانونو سره مخامخ دي چې کله کله یې په چاره نه پوهیږي. د میونخ کلنۍ غونډه به له ننه د اتوار یا یکشنبې تر ورځې روانه وي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری اعلان کړی چې له نړیوالو سره په شام کې پر اوربند سلا شوی چې د یوې اونۍ په موده کې به پیل شي. نوموړي تېر ماښام په میونخ کې له خپل روسي سیال سرګی لابروف او د اروپایي ټولنې او هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره تر غونډې وروسته ویل دوی په ټول شام کې د مخالفتونو پای ته په رسولو سلا شوي دي. د وویل د شام ملاتړ ډلې په نوم د نړۍ او په منځني ختیځ کې د سیمه ییزو ځواکمنو هیوادونو دې ډلې مشران پر دې هم سره سلا شول چې سمدستي به په شام کې بشري مرستې ګړندۍ کړي او پراخه کړي. دوی ویل ټولې خواوې سلا شوي دي چې ژر تر ژره د شام سولې لپاره د جنیوا خبرې بیا پیل کړي. کیری ویل دا اوربند د اسلامي دولت او نصره جبهې پر ډلو نه عملي کیږي. تاسو مشال رادیو ته وګیاست. د کوارت پولیسو د طالبانو یو مهم قومندان نیولو داوه کړې. د هنګو تور وړې وسیدونکو غوښتنه کړې چې د سکول ودانی د امنیتي سرتیرو خالی کړل شي. د خیبر پښتونخوا له وزیر یو ځل بیا ادعا کړې چې چین پاکستان اقتصادي لار له پښتونخوا نه تیریږي. د قبایلي سیمې خیبر کم شلمان اوسیدونکو وایي د سیمې 90% نجونه زده کړې غواړي خو زمینه ورته نه ده برابره.
په سلو کې 90% جنکو شوق لري چې سکول له لاړې شي او چې سکول کې څه نشته نو څه به وکړي.
د پاکستان سوپر لیگ کرکټ سیالیو په اړه رپورت لرو. او په روښانه مستقبل خبرونه کې مو د زده کوونکو د خوښي مضمونونو لوستو موضوع څېړل. د مشال رادیو سره اوسئ. د کوارت پولیسو د تحریک طالبان پاکستان یو مهم قومندان نیولو داوه کړې. د ښار پولیسو وایند فضل نعیم تیر ماښام مشال راډیو ته د دلاور په نوم قومندانې د کوارت په کیډي سیمه کې پر یوه کور د چاپی پر وخت ونیو. پر دې موضوع مې د طارق اورگزی سره خبرې کړې دي، هغه راته معلومات راکړي.
د زیارت په مخام د کوهار پولیسو چې کوم ویان دی فضل نعیم هغه مشال لړو ته ویل د لور نوم دغه کمانډر چې په کیډي کې یو کور د امنیتي ځواکونو لخوا په د کور باندې چپه وهل شوله او کمانډر چې دی اونیولو او دنه وسله هم برامد شوې ده. د فضل نعیم په خبره چې د اورنګزو سیمې دغه کمانډر چې مفتي په نوم پېژندل کیږي د تحریک طالبان پاکستان د ردمخیل وسلوالې ډلې سره تعلق لري. فضل نعیم وایي چې دغه کس په مختلفو جرمونو کې پولیسو ته مطلوب وو او په ضد مقدمه هم درج دي او حکومت د سر قیمت 10,00,000 روپۍ مقرر کړی دی. او فضل نعیم چې دغه خبره مشال لډیو ته وکړله هغه معلوماتو په اساس نیول شوی دغه کمانډر نامعلومې سیمې ته رسولی دی او نه تفتیش روان دی خو وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
د هنګو ضلع د تور وړې اوسیدونکو وایي له اوږدې مودې راهیسې د سیمې په سکول کې پاکستاني امنیتي سرتیر پراته دي چې له کبله یې د زده کوونکو تعلیم اغېزمن شوی دی. دوی وایي پوځیانو په سیمه کې امنیتي حالت ښه کړی خو ورڅخه غوښتنه کوي چې سکول دې خالي کړي ځکه چې د دوی ماشومان له تعلیمه بې برخې کیږي. د سکول پرنسپل وایي په یو بل ځای کې یې د زده کوونکو لپاره د متبادل انتظام کړی خو هغه کافي نه دی. د پاکستان امنیتي ادارو یا د هنګو انتظامی د سیمو اوسیدونکو غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. طارق اورگزی معلومات راکوي.
په ضلع هنګو کې د تور اوړي ځای خلک د حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د سیالو طالب چې کم سرکاري سکول دی هغه د امنیتي ځواکونو نه خالی کړي او زرته زره د پکې سبقونه شروع کړی شي. همدر دورغزی په نوم یو ځای کس مشال لوډیو ته وایي کله نه امنیتي ځواکونه سرکاري سکول ته ورغلي دي نو د هغې راهیسې په سکول کې ماشومانو ته سبقونه نه ښودل کېږي او سکول بند پروت دی.
علاقې ته د هغو رتنې سره امن و امان چې کوم صورتحال دغه ډېر بهتر شوه. خو دې سره سره مو سیکورټي فورسز او اعلی حکامونه دا مطالبه کوو چې که دا سکول د چای د پاره د تعلیمی صورتحال د پاره خالی شي او د دو آرمی او د سیکورټي فورسز د پاره یو د متبادل زوی انتخاب وشي دا به ډېره ښه خبره وي.
په تور اوړي کې تر لسم جمعته پورې د لوړو زده کړو دغه یوازنی سرکاري سکول دی چې پکې د 300 نه زیات ماشومان زده کوونکي سبقونه وایي. عبدالرحمن عید په نامه یو بل ځایي کس مشال لوډیو ته وایي د سیمې اکثره خلک غریبان دي او دومره وس نه لري چې خپل ماشومان د لوړو زده کړو لپاره نور سیمو ته واستوي.
دې کې داسې خلک شته دي چې هغوی سرمایه‌داره خلک دي، هغوی بار بار تعلیمونو ته ځي کنه، نو بعضې داسې طبقه سه غریبه طبقه هغه بار ته دا وسنه لري چې هغه شي، نو څوکم د مودې غریبه طبقه هغه تعلیم نه وځي.
تور اوړي د ټل تحصیل هغه سیمه ده چې پولې د منځني کورمې سره لګېدلې ده، چېرته کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د 2009 کال راهیسې روان دی. د سکول پرنسپال محمد انشا مشال لوډیو ته وایي مونږ هسې روانې کړې دي چې ځواکونه وبسو او په سکول کې یو ځلې بیا تعلیمي هلې ځلې شروع کړو. یاد دی چې ضلع هنګو او پکورما کې یو شمېر داسې نورې تعلیمي ادارې دي چې په هغو کې هم د کالونو راهیسې امنیتي ځواکونه استوګن دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک یو ځل بیا پر وفاقي حکومت تور پورې کړی دی چې د چین پاکستان اقتصادي لار له هغې صوبې نه تیریږي. دا خبره نوموړي تېره ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. تر غونډې وروسته خټک مشال راډیو ته ویل ده ته په پاکستان کې د چین سفیر ویلي چې اقتصادي لار له پښتونخوا نه تیریږي. د نامنۍ په اړه ده وویل لومړی باید په ټول پاکستان کې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ بنیاد ړنګ کړل شي، یوازې په هغه صورت کې به امنیت ټینګیږي. اسلام آباد د اعلی وزیر څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. خالد خان معلومات راکوي.
دا زیارت په ورځ پېښور پریس کلب کې یو دستوري ته د وینا په مهال دا خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې وفاقي حکومت د پښتونخوا صوبه د چین پاکستان اقتصادي رادارې په حق له دوکه کې ساتلې دي، ځکه چې پاکستان کې د چین سفیر دته ویلي دي دا پښتونخوا صوبې نه تیرېدونکي مغربي لار د رادارې ایسه نه ده. دا پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل د دوی حکومت په یو ځل بیا د خبره وفاقي حکومت سره اوچت او کچری مغربی لار د چین پاکستان اقتصادی رادارې برخه نوي، نو صوبای حکومت په بیا خپل تګلارا جوړوي.
چاینا بیسرن مسلزم لا شو ما هر کې پی او سره غره او غنه ما دا سوالو کو صحیح د ویسترن روټ دی صدا هغه چې دی د ایسانه د ما دی سي جوړول شي نوغه دې کې ما کار نشته د تاسو حکومتونو خپل کې خبره هغه ته موږ سره انفارمیشن ورکړه، باقي فدرل ګورنمنت سره موږ دا خبره به ټیک اپ کوو. دا ایسانه ده نو بیا موږ سره دروغ ولي وي او که دروغ وي ان شاء الله دا صوبه بیا خلاف را پاسي او موږ خپل حق کفلو.
په صوبه کې د سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو د تحفظ لپاره د صوبایي حکومت د ګامونو په حق له وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې اول به دوی د هیواد نه ترخګری په مکمل توګه ختموي او بیا به سکولونو او هارونو ته تحفظ ورکوي.
اصلي خبره ده چې هغه بنیاد ختمونده ته دلته خپل ښار نشم سیف کولی، کاغذ ما روډ سیف نی، ما تورخم بارډر سیف نی، سیکورټی نی. دا ټولې خبرې ما غوړ آرمی چیف سره هم کړې دي. په هغه باندې اقدام اخلو، اول چې مل سیف شي بیا خاریا سیف کېږي. دا مل سیف کېدونه باندې آرمی لګیا ده. خاریو لپاره مونږه پولیس فورس دی، هغه خپل کار کوي. هر سکول ته خو مونږه پولیس نشو ورکولی.
دا خیبر پښتونخوا احتسابي کمیشن قانون کې د بدلون او د دغه کمیشن د مشر د استعفا په حق له د پښتونخوا وزیر اعلی وویل چې دغه بدلون دوی د احتساب عمل کې د خواري د پاره کړی دی او د چاپتلو یا مستعفی کېدو باندې دغه نظام اغیزمن کیږي.
او دا زموږ سره اختیار دی چې هغه کیسه غلطیانی دي هغه مونږ ټیکو. مونږ چا نه اختیار نه دی غوسته، اختیار موږ احتساب کمیشن او ڈی جی سره شو جوائنٹ ایتم فیصلہ اور کہ جوائنٹ فیصلہ بکا یو فیصلہ سرو چکلا فائنل کیس راشی دا وہ کسان بکینی احتساب کمیشنر میں ہمارا ڈی جی دہی وہ فیصلہ کہی چ آیا دا ایف آئی آر کے تبدیل کو کنا دا کیس چ کم دے دیکھ اس ضرورت نستا فائل کو.
په دستوره کې د پېښور پریس کلب نوې منتخب شوی صدر، ستر سکتر او نور د کابینې غړو سوګند پورته کړو څوک چې د دې کال په لومړۍ میاشت کې منتخب شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر کم شلمان وسیدونکو وایي د سیمه شاوخوا 90% نجونه غواړي چې تعلیم ترلاسه کړي، خو د سکولونو حالت خرابوالي او د استادانو نشټوالي له کبله په کور ناستې دي. دوی له مشال راډیو سره په خبرو کې ویلي یوازې د نجونو سکولونه نه، بلکې د هلکانو په سکولونو کې هم استادان نشته یا نه ورځي، او همدارس په سکولونو کې نه لیبارټري شته، نه پکې د کمپیوټر زده کولو او کارولو اسانتیا. دوی وایي سیمه یې زخته وروسته پاتې ده او د خپلو بچیو راتلونکي ته اندېښمن دي. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د خیبر جنسی لری پرتی سیم کم شلمان خلق وای چې په سیمه کې د سرکاري سکولونو حالت ښه نه دی، او په زیاتره سکولونو کې د استادانو کمای دی او نورې اسانتیاوې هم پکې نشته. په دې حقله د کم شلمان یو مشر شیر حیدر مشال ریډیو ته وای
که های سکول دی لکان او عمران پروتای بالکل یو کندر نوما سایت جوړ دی، نه پکې استاد ته وای موجوده زموږ ټوټل 17-18 استادان دي. په دې کې دوه استادان سی ټی دوه سره سی ټی نشتاوی دوه سره چی ټی نشتاوی یو ډی ایم دی یو پېښېمان دی. دغه به کنسای شتلای او درازی تن هغه نه به خلک اخلي او استادو پر سکول درانه غم نه سکول ولیدا تعلیم اول شاله تعلیم رڼا از ما په لکه کې تعلیم نشتاوی او سلام سو غور نه غواړي. سکولونه کې نن سبا په دې جدید دور کې لیبرټی به کار دی، لیبرټی ما په سکول کې نشتاوی، کمپیوټر سیستم ما په سکول کې نشتا.
د سیمې او تن شوکت بیا وای چې په جنکو سکولونو کې هم ډېرې نیمګړتیا وې دي.
موږ په کم شلمان کې څلور سکولونه دي جنکو دي، خو اسې براینام دي. په یو سکول کې خو نه استاد شته او نه څه شته، یو کلی جنکۍ تقریبا 50-50 کسه جنکۍ راځي، خو اوس پورې ته چا یو کتاب هم نه دی ویلی. جنکۍ تقریبا په سلو کې 90% چې دی کنه هغه د جنکو شوق دی چې سکول له لاړې شي، خو چې سکول کې څه نشته نو څه به وکړي.
د کم شلمان یو بل مشر ګل اصغر وایي
استادان غواړو تعلیم غواړو چې زموږ بچي هم سفیران شي، پرټیکل جوړ شي، ډیپټي جوړ شي، تاجدار جوړ شي، بابو جوړ شي کنه، ډاکټر انجینیر یا شیر نشته به شي جوړیږي. دا تعلیم نه جوړیږي کنه چې تعلیم نه ما څوک پرتی کوي نه. موږ په پښتنو کې په جنسۍ کې شلمان خل د ټولو نه اخیری دی، ولی چې ټول خلکو له پښتنو نه وسته پراته
د خیبر جنسۍ کم شلمان د سرکاري سکولونو د ناسم حالت په حق له مشکله په فاټا سیکټریټ کې د قبایلی سیمو د تعلیم څانګې ډیپټي ډایرکټر سعد الله جان سره خبرې وشوې. نو دوی وویل
په دغه باندې کار لګیا دی کنه، نو یې د پرالې ځلې روانې دی او کوشش دا کوي چې استادان د متاج د کالجان د سکول چې څومره دي دا فنکشنل شي، څومره استادان یې هغه دی یو کلاس 4 ریپسنت یې هغه دی ټول غیر وړي دي څومره کمی وی اپورا شي.
د خیبر جنسۍ کم شلمان او لو شلمان د لوړګي بازار نه په خواوشا 1.5 کیلومتر فاصله باندې پرتی سیمې دي، او خلک یې غوښتنه کوي چې باید د سرکاري سکولونو حالي واخیستل شي او ټولې نیمګړتیاوې دې پکې پوره کړي شي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر جنسۍ.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، سکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یو ځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار علی مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
په 2010 زیږدیز کال کې اوریدونکو او په خیده پاکستان انګریزي ژبه د نیشن ورسپانه په یو لیکنه کې وای د پاکستان پوځ امریکو دفتر ایس پی آر په خپل بیانونو کې داوی کوي چې ګڼ وسلوالي وجلی په عملیاتو کې د هغوی پټنځایو نړ کړی او د وسلوالو پر ضد بریاوې ترلاسه کړې دي. لیکنه وای دا داسې معلومات دي چې د کروالي په خلې نشي کېدای. لیکنه پوښتنه کوي چې پوځ چې د سلګونو وسلوالو نیولو داوه کوي نو هغه یې چیرې ساتلی دي؟ همداراز د وژل شوی وسلوالو مړی چرته دي او هغوی چیرې وژل شوی دي؟ هارون باچا د لیکنې لنډیز اوروي.
د دی نیشن ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان د عمالی کوڅانګه آی ایس پی آر په خپلو خبر پاڼو کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب نومي عملیاتو په ترڅ کې د زرګونو وسلوالو د وژلو او نیولو او د سوونو په شمیر کې د هغوی د پټن ځایونو د لمنځه وړلو ادعاوې کوي. یاد اداره همداراز د پوځ د سلګونو سرتیرو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبره هم کوي. آی ایس پی آر د دې رسمي معلوماتو د خپرولو پر مهال دا شعار هم ورکوي چې له مثبته سوچ سره اوسېږئ ډېر زر ښې ورځې را روانې دي. خو په لیکنه کې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د نامنۍ پیښو لړۍ تیزېدو ته په کتو سره ویل شوي آی ایس پی آر د هغې هیواد وګړو ته باید دا ووایي چې نورو تر وروستي بریدونو کېدلو ته هم تیار واوسېږئ. د لیکنې تر مخه د پوځ دغه اداره په پاکستان کې د اوسېدونکو په اړه داسې فکر کوي چې ګنې هغوی ړانده او یا هم لیونی دي او یا بیا دواړه دي. لیکنه وړاندې وایي د پوځ ویان په خپلو اعلامیو کې د روانو عملیاتو په اړه داسې معلومات ورکوي چې په کرتوب یې یقین کولو ته څوک زړه نشي ښه کولی. کله چې پوځ وایي چې عملیات روان دي او درې یا څلور زره وسلوال پکې وژل شوي دي، دوی آیا دا هم ویلی شي چې پوځ څنګه دعوه کولی شي چې وژل شوي کسان وسلوال وو؟ دا سیمې چرته دي چې ګڼ شمېر وسلوال پکې وژل کېږي او دا هم چې تر وژلو وروسته د وسلوالو له جسدونو سره څه کوي؟ پر دې سربېره پوځ چې د 21,000 وسلوالو د نیولو ادعا کوي، هغوی له کومو سیمو څخه نیولي دي او چیرته یې ساتي؟ لیکن وایي د دې لپاره چې له پوځ څخه پوښتنه نشي کېدای، د دغو دعوو دروغ رښتیا معلومول یو ستونزمن کار دی. پوځ پر دې خوشحالیږي چې ملي ترانې جوړې او د پاکستان پر ټي وي چینلونو یې خپرې کړي. لیکنه زیاتوي د پوځ ویان منلې چې وسلوالو حکومتي ادارو ته په 400 کې پر باچا خان پوهنتون د برید دړکې ورکړې وې، خو دا چې د هیواد امنیتي ادارې د دغه حملې په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
له هارون باچا مو د مقالې مهمې برخې اورېدې. د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر وایي د ناټو غړو هیوادونو په یوه خوله د اسلامي دولت ډلې پر ضد مبارزې پلان ملاتړ کړی دی. خو نوموړي تیر مازدیګر په برسلس کې د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو غونډې ته په وینا کې وویل د اسلامي دولت ډلې پر ضد به مبارزې ته دوام ورکوي او داسې پلان یې جوړ کړی چې له عراق او شامه د دې ډلې ریښې وایستل شي. د کارټر د وینا مهمې برخې د فرشتې جلالزی په رپورټ کې.
د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ستونزو ته په اشاره وویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګولو ټول مسؤلیت اخیستی دی او ناټو به د روزنیزو پروګرامونو له لارې ملاتړ ته دوام ورکړي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل زما په نظر د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه د امنیت له پلوه د ستونزمن وضعیت سره مخامخ دي. ناټو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسولی، خو موږ به د هغوی د روزنې مشورې او مرستي پروګرامونه جاری وساتو. د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول په خپل هیواد کې د امنیت ټینګولو مسؤلیت لري. اوس مهال په افغانستان کې د امریکا او ناټو دیار لزر عسکر میشتي چې نظراته سوی امریکایي او پاتې د ناټو د اروپایي غړو هیوادونو عسکر دي. د امریکا متحده ایالاتو پلان درلود چې روان میلادي کال تر پای خپل عسکر شمیر زرو ته راکم کړي، خو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي لامل ولسمشر اوباما پریکړه وکړه چې لږ تر لږه 15,000 عسکر به د 2018 میلادي کال تر پای په افغانستان پاتوی. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو څرګنده کړي چې پرمختګ یې کړی، مسلکي دي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خپل هیواد د امنیت ټینګولو قابلیت لري. د افغانستان امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی او ثابت یې کړی چې د امنیت ټینګولو توان لري، مسلکي دي او کولای شي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حملو ته ځواب ورکړي. موږ فکر نه کوو چې دا آسان کار دی. که واقعیت ته وکتل شي نو داسې بریښي چې په 2014 میلادي کال کې به هم تشدد او جګړه دوام ولري. ستونزې به وي، خو موږ د افغانستان پر امنیتي ځواکونو باور لرو. د ناټو غړي هیوادونه به را رواندو به په وارسا کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي.
لو فرشته جلال زئی مو د مقالې د رپورت اوریده. ډیلی بیس لیکي په افغانستان کې د پیراغا په نوم یو وسلوال قومندان د خپلو ظالمانه کړنو لپاره نوم پیدا کړی دی. ورسپانه لیکي په هغه هیواد کې پخوا د طالبانو یو مشر ملاداد الله له هغو وسلوالو وو چې په بیرحمۍ به یې خلک وژل چې بیا وروسته د امریکایي ځواکونو په یوه برید کې وژل شو. په لیکنه کې راغلی اوس د ملاداد الله ځای پیراغا اخیستی دی. د لیکنې مهمې برخې ملیحا میرزاده اوروي.
ډیلی بیسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې یو شمیر وسلوال د خپل ظلم لپاره پیژندل کیږي. ورځپاڼه د ملا دادالله ذکر کولو سره وایي چې په 1990 کې د یو سخت وسلوال په توګه مشهور و. هغه به غونډ کلي سوځول او واړه ماشومان له وژلو نه به هم نه پشا کېدو. همدغه وجه وه چې د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر دې له ځان نه بیل کړ. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د 11 ستمبر 2001 کال د امریکایي حملې پس دادالله یو وار بیا مخې ته راغلو. په 2008 کال کې هغه په عراق کې د ابو مصعب الزرقاوی په نقش قدم له خلکو نه سرونه پرې کول شروع کړل. مولا داد الله په 2008 کال کې د امریکا استخباراتي ادارې په مشرۍ کاروایی کې وژل شو. خو د رسپانې په خبره د داد الله په شان په ظالمانه روش کې د افغان طالبانو کمانډر پیراغانو مې وسلوال مخې ته راغلی دی. رسپانلی کی هغه د ترهې او ظلم علامت ګرځیدلې دي چې خپل مخالفین او تنقید کوونکي په نخښه کوي. رسپان زیاتوي پیراغا د مولا منصور لخوا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې خلاف د طالبانو د ځواک مشر ټاکل شوی دی. رسپان لیکي پیراغا تیر کال په زابل ولایت کې د مولا داد الله ټوله کورنۍ وژله. په دې کې د مولا داد الله کشر ورور هم شامل وو. رسپان د یو افغان سپینګیری د خولې لیکي چې الله له ظلم کوونکو نه بدل اخلي چې ظالم هم پر ظالم وژني. داغه په خبره چا به دا سوچ نه وکړي چې د داد الله کورنۍ به د پیراغا په لاس وژل شي. یو بل ځای مشر چې د خپل کېد شوي ورور د خلاصولو لپاره له پیراغا سره سوواري لیدلې وایي چې په 18 کال عمر کې یو داسې خوفناک تن نو لیدلې. داغه په خبره دی ظاهرا یو انسان ښکاری خو دننه یو خطرناک ځناور دی. داغه په خبره د اتونه 12 کالو په عمر کې ماشومان او د سپینګیرو لاسونه په زنجیرونو تړلی وو او ټرک ته غورځول. یو بل تن د نوم نه خودو په شرط رسپانې ته ویلي چې ټول کلیوال یې پیراغا گرفتار کړي ځکه چې د مولا داد الله ورور هلته یوه شپه تیره کړې وه. داغه په خبره دوی په یخ شپه وهل ټکول شوي او بې عزتي یې شوې وه.
د لیکنې مهمې برخې مو له ملیحې امیرزاده اورېدې. اوریدونکو د پاکستان سپر لیگ کرکټ سیالیو په لړ کې تیر ورځ د پېښور زلمی لوبډلې د کراچۍ کینګز هغې ته ماتې ورکړه. د پاکستان سپر لیگ په نوم د کرکټ سیالۍ په دوبۍ کې روانې دي چې پایلو به یې د روانې میاشت پر 23 کېږي. د تیرو شویو سیالیو حال د دې ډول لوبو پر ارزښت او د ځوانانو لوبغاړو د دې ګټو پر په اړه د اسرار العالم رپورټ اورو چې د پرونی سیالۍ په غږ پیلېږي.
په دوبۍ او شارجه کې روان د پاکستان سپر لیگ په لسم میچ کې پرون پېښور زلمی کراچی کینګز ته په 3 رنزونو ماتې ورکړه. پرون پېښور زلمی ټاس وګټل او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. محمد حفیظ او تمیم اقبال اوپننګ ته وتل. محمد حفیظ په 15 بالونو د 3 چکو او 2 چکو په مرسته 95 رنزونه جوړ کړل. تمیم اقبال 8 کامران اکمل 10 شاید پریدی 11 او ډیرل سامی 13 رنزونه جوړ کړل. پرون په شارجه کې تر سره شوې د غلوبه کې د کراچی کینګز لخوا آر اس بوپارا تر ټولو زیاتې وکټې واخیستې. نوموړي 11 رنزونه ورکړ او 2 وکټې یې غورځولې. محمد عامر او سهیل تنویر یو وکټ واخیست. د پېښور زلمی لخوا د 102 رنزونو په جواب کې د کراچی کینګز بیټنګ که څه هم په شروع کې ښه نه وو او یوازې په 28 رنزونو یې 3 وکټې وغورځېدې. خو د لوبې په اخره کې سهیل تنویر او بوپارا دومره شاندار بیټنګ وکړو چې یو وخت کې داسې ښکارېده چې پېښور زلمی ډله به له ماتې سره مخ کړي. خو وهاب ریاض او سامی دومره زبردست بالینګ وکړو چې نه یې درنځورو مخاوني ولا بلکې وکټ یې هم وغورځولې. او همدارنګه د میچ په اخره کې کراچی کینګز ته په یو بال 4 رنزونه کول وو خو بریالي نشو. په پاکستان سپر لیگ کې تر دې دمه 10 میچونه شوي دي چې په خبر زلمی او کوټه ګلیډیټرز کې هر یو لوبډلې په 4 میچونو کې 3 ګټلې او دواړه لوبډلې په شپږ پوینټونو سره په لومړی نمبر دي. کراچی کینګز په 4 میچونو کې 3 بیللې او یو یې ګټلې او 2 پوینټونه لري. همدارس پرون پورې اسلام آباد یونایټډ 4 پوینټونه درلودل. د لوبډلې په 4 کې 2 میچونه ګټلې دي او 2 یې بیللې دي. لاهور کلندرز پرون پورې په 4 میچونو کې یوازې یو میچ ګټلې وو او 2 پوینټونه یې درلودل. په خبر کې د سپورتس رپورټر اجازه احمد وای د سپر لیگ ټورنمنت سره به په پاکستان کې ځای یا ډومیسټک کرکټ ته ډیره وده ترلاسه شي.
پی ایس ایل سره به نه صرف کرکټ بلکې را پاکستان چې کوم سافټ ایم ایچ دی دا په ټوله دنیا کې بروخانه کیږي. یقینا راتلونکي ټایم کې به د دې ډیر مثبت اثرات دي زمونږ په پلیرانو باندې. یم اپ کمینګ ټیلنټډ پلیران دي نو اغي دونه های کمپټیشن ته لاړ چې اغي تبا اغه انټرنیشنل ایکسپوژر چې کوم اغي باندې
همدار سرګندونې په پېښور کې د سپورتس یو بل رپورټر امیر نواب هم کوي. خو نوموړی وایي باید چې دا میچونه په پاکستان کې شوي وي.
کرکٹ چرته هم کېږي نو فائدہ خو به یقینا رسی او جونیئر کھلاڑیان او سینئر سره ڈریسنگ روم شیئر کوي نو یقینا چې هغه ته بوم ایکسپیرینس کېږي او قطر کې سره او پاک صاحب کو ٹورنامنٹ وشي نو یقینا چې فائدہ به رسی. خدا خبر به ډیره زیاته خوا چې سم میچونه پاکستان کې شوی وي سیکورٹی ٹائٹ شوی وي او ډیر زیات خیال ساتل شوی وي نو یقینا چې پاکستان کې میچونه کېدای شي او موږ به هغه خبر بیا دنیا ته پیش کوله چې موږ خپل کرکٹ په پاکستان کې وکړو او چې موږ دنیا ته وایو چې موږ تاسو راشي او موږ سره زمن په ملکی کرکٹ کوي نو هغه منګا خپل کرکٹ بار وړو نو دا زمنګا چې کوم هغه دلیل نو دا ډیر کمزور شي.
د پاکستان سپر لیگ میچونه چې دروانه میچ ته په څلورمه نیټه شروع شوی فائنل میچ به یې په 28 فروری وي.
د اسرار رپورت مورې د پیښور کې لس نیمه او په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. د کوارټ پولیسو د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان نیولو دا وکړی. د خار پولیسو ویان فضل نعیم تیر ماښام مشال راډیو ته ویل د دلاور په نوم د قومندان یې تیر ورځ په کی ڈی اے کې نیولی دی. تحریک طالبان پاکستان په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحید شریف د ترهګرۍ په تور د 12 مشکوک کسانو مرګ سزاګانو منظوري ورکړې ده. د پوځ عام اړیکو دفتر ایس پی آر تیر ورځ په یو بیان کې وویل پر دې کسانو د ترهګرۍ یو شمیر تورونه اثبات شوي دي. په آزادانه ډول د پوځ د دې دعوو پخلی نشي کېدی. د هنګو ضلع توره وړۍ اوسېدونکو غوښتنه کړې چې د سیمې سکول دې له پاکستاني او امنیتي سرتیرو خالي کړل شي. د هنګو انتظامی امنیتي ځواکونو د سیمې اوسېدونکو غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پلاننګ او پرمختیا وزیر حسن اقبال تیر ورځ ویل هیواد یې د افغانستان تعلیم روغتیا او بېخبنا یا انفراسټرکچر برخو لپاره د 1500 میلیونه امریکایي ډالرو ارزښت لرونکې پروژې پیل کړي دي. د ناټو مشر یان ستولتربرګ تیر ورځ ویل پر ننګونو سربیره افغان امنیتي ځواکونو ثبات کړی چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی شي. د امریکا پوځ وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد حملې په بې ساري ډول زیاتې کړي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په میونخ کې د امنیت نړیوالې غونډې ته وینا کوي. ټاکل شوی چې د میونخ په نړیوال کانفرانس کې د شام جګړه د کډوالو بحران او د اروپا په ختیځ کې د روسیې مداخلت د ایجنډې مهمې برخې وي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری اعلان وکړ چې له نړیوالو سره په شام کې پر اوربند سلا شوی دی چې د یوې اونۍ په موده کې به پیل شي. نوموړي تیر ماښام په میونخ کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف او د اروپایي ټولنې او هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره تر غونډې وروسته وویل دوی په ټول شام کې د مخالفتونو پای ته رسولو سلا شوي دي. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان پوځ مشر د کور کمانډرانو غونډې په موقع ویلي دي چې د ملک دننه د وسلوالو داسې همدرد موجود دي کوم چې وسلوالو ته پناه ورکوي او بهر ملکي ایجنسیانې وسلوالو ته فنډونه ورکوي. ادارې وایي پوځ ملک د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره کمې کامیابیانې حاصلې کړي دي نو د هغې نه صرف په ملک کې دننه بلکې بهر ملکونو هم ستاینه کړې ده. ادارې مخکې لیکي شمالي وزیرستان کې اپریشن شروع کېدو نه پس وسلوال مختلفو علاقو ته وتښتېدل نو اوس به دا جنګ د وسلوالو په ټینسیونو خلاف کول وي. ادارې لیکي د ملک دننه کمې کاروایانی کیږي نو هغه کې هم د خواخوږو لاس وي. نو اوس په سیاسي او عسکري مشر ولیل ملک د ترهګرۍ نه بچ کولو لپاره په دوه محاذونو کار کول وي. یو د ملک دننه با سره خواخوږو مخنیوي او دویم د بهر ملکونو نه د فنډونو مخنیوي به کول وي. ادارې لیکي بل اړخ ته د ملک استخباراتي ادارې مشر د سینر د داخله چارو کمیټې ته بریفینګ ورکولو په وخت انکشاف کړی دی چې ملک کې د داعش نیټورک موجود دی د څه خلاف مؤثره کاروایی شوې ده. ادارې لیکي چې د ملک استخباراتي ادارو سره د ماهر خلکو کمی نشته خو اوس به دی لنور هم چمتووالی خود او دې سره سره د عسکري او سیول استخباراتي ادارو ترمنځ یو مضبوطه رابطه به هم جوړول وي. ادارې لیکي چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به په هر محاذ کار کول وي او په کار ده چې عالمان هم متحد شي چې کومې نظریاتي مسلې دي چې د هغې د لرې کولو لپاره کار وکړی شي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د سینټ د داخله چارو کمیټې غونډې ته د ملکي استخباراتي ادارې IB مشر د بریفینګ ورکولو نه معلومیږي چې قانون نافذ کوونکي ادارو د وسلوالو خلاف کاروایی کړې ده خو د انتها خوښۍ ذهنیت بدلولو لپاره به وخت پکار وي. ادارې په وینا حقیقت دی چې ترهګری یوازې د طاقت استعمال سره نشي ودرېدی. د دې د مخنیوي لپاره د خلکو بیا په خصوصي توګه د ځوانانو ذهنونو به بدلول وي. ادارې وایي د دې مقصد لپاره ضروری ده چې په دینی او جدید تعلیم توجه ورکړی شي او د ځوانانو دینی او عملي تربیت انتظام وکړی شي. د انتها خوښینه پاک او پرمن ټولنې ودې لپاره به د اړخت مؤثر اقدامات کول وي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام ترکه دا خبره سمه ده چې هرتال د مسلې حل نه دی، خو دې خبرې سره اتفاق نشي کېدی چې حکومت دې کمزور ونه ګڼل شي، ځکه چې حکومت څومره هم طاقتور وي بلاخر د مسلو حل لپاره د مذاکراتو لار خپلوي. ادارې وایي په هسپتالونو کې د هړتالونو نیخ په نیغه ولس سره تعلق دی او دا یو ډېره مهمه معامله ده، باید چې حکومت احتیاط سره کار واخلي. ادارې په وینا ډاکټرانو له هم د مریضانو د مشکلاتو ادراک پکار دی او په هړتالونو نظر ثانی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر ایران غږ کړی چې خپل جنایي عدالتي نظام دی نیمګړتیاوي ختم کړي او د مقدمو شفافیت یا روڼوالی دی باور کړي. هلته څېړنیز اداره پروجیکټ سینډیکیټ په یوه لیکنه کې وایي روسیا د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې بې باوره ملګری دی. لیکنه وایي روسیا په شام کې پر ولسی آبادیو بمباری کوي چې له کبله یې ګڼ کډوال اروپایي هیوادونو ته تګ ته اړ شوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ګلایا زوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په ایران کې په قانون کې په نیمګړتیاو اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل په یو نوي رپورټ کې وایي چې په ایران کې د انقلاب څلور لسیزې مکمل شوي، خو په هغه هیواد کې د جرمونو په اړه عدالتي نظام کې ډېرې نیمګړتیاوې موجود دي. دا عدالتي نظام لپاره کوم ضروری چوکاټ وي هغه ناکافي دي او د نړیوالو معیارو مطابق هم نه دي. همدغه وجه ده چې په مقدمو کې خلکو ته انصاف نه ملاويږي. نړیوال سازمان په رپورت کې د هغو اصلاحاتو هرکلی کړی چې لډیر مودې رایسي ورته اړتیا و. په دې کې په انصاف باندې ولاړ مقدمې هم شامل دي چې پکې ملزمانو ته حقوق ورکول شامل دي، خو په رپورت کې هغه نیمګړتیاوي هم په ډاګه کړل شوې دي چې په دې نظام کې موجود دي. د بخښنې نړیوال سازمان په رپورت کې په ایراني چارواکو غږ کړی چې په دې لړ کې زر تر زره ګامونه پورته کړي چې د نړیوال معیار مطابق مقدمې وچلوي. بلخوا نړیوال څېړنیز اداره پروجیکټ سینډیکیټ په خپل ویبپاڼه لیکي چې د امریکا او اروپایي هیوادونو مشران دا یو تیروتنه کوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنگ کې روس خپل ملګری هیواد ګڼي. په مقاله کې راغلي چې ځمکني حقایق د دې برعکس دي. د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتن مقاصد بل څه دي. هغه غواړي چې اروپایي ټولنه ماته کړي او د دې موخې ترلاسه کولو لپاره هر ممکن کوشش کوي چې څومره ممکن وي شامي وګړي اروپایي هیوادونو ته ولیږي. په مقاله کې راغلي چې روس په شام کې په غنی آبادی بریدونه کوي چې مقصد یې له هغه ځایونو څخه د خلکو کډه کېدل دي چې اردن او لبنان ته وتښتي. دا وخت شاوخوا شل زره شامي کډوال د اردن په پوله صحرا کې راغوند دي او انتظار باسي. همدغه شان پر لبنان پوله هم شامي وګړي موجود دي. که څه هم د دېش میرا کم ده، خو دا ورځ تر بلې زیاتیږي. د پروجیکټ سینډیکیټ په مقاله کې ویل شوی چې روسیې د شام په شمال کې په لوی کچه هوایي بریدونه شروع کړي دي. د دې ترڅنګ د شام حکومتي ځواکونو په هلپ کې ځمکني عملیات پیل کړي چې له وجې یې مقامي خلک دې ته اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر وایي د ناټو غړو هیوادونو په یوه خوله د اسلامي دولت ډلې پر ضد د مبارزې پلان ملاتړ کړی دی. نوموړي تیر مازدیګر په برسلز کې د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو غونډې ته په وینا کې وویل د اسلامي دولت ډلې پر ضد به مبارزې ته دوام ورکوي او داسې پلان یې جوړ کړی چې له عراق او شامه د دې ډلې ریښې وایستل شي. د کارټر وینا مهمې برخې د فرشتي جلال زی په رپورت کې.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پر دې چې د ناتو غړو هیوادونو د داعش د رامنځولو لپاره پلان تایید کړ خوشحالي څرګنده کړه او دی یو ستر پرمختګ بللی دی. د کارتر په وینا په عراق او سوریه کې د داعش د رامنځولو لپاره باید پر دوو شهرونو د دې ډلې کنټرول مات سي. کارتر وویل چې ائتلافي قواوې باید په عراق کې موصول او په سوریه کې رقه شهر په نقشه او له داعش پاک کړي. د امریکا دفاع وزیر همدار څرګنده کړه چې په بروکسل کې د ناتو له دفاع وزیرانو سره په غونډه کې پر دې هم خبري وشوه چې ناتو تړون له دې ډلې سره د مبارزې ائتلاف ته ورګړي. شي او هر غړی هیواد په دې مبارزه کې خپل ونډه زیاته کړي.
Thanks to the leadership of NATO Secretary Jens Stoltenberg.
د ناتو له مهم منشي ینس ستولتنبرګ څخه مننه کوم ځکه اوس موږ په دې مبارزه کې خپل ائتلاف ته د ناتو د غړیتوب پر امکاناتو غور کوو. دا هم یو مهم پرمختګ دی. ناتو به د داعش پر ضد ائتلاف ته د نوي غړي په توګه به ساري نوي امکانات راوړي چې د داعش پر ضد په مبارزه کې به وکارول شي. په دې کې د مشارکت جوړول، د ځمکنیو ځواکونو روزل او د ثبات لپاره ملاتړ شاملېږي. د امریکا متحده ایالات د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف مشر کوي چې د افغانستان په ګډون څه باندې شپېته هیوادونه یې غړي دي. امریکا متحده ایالات تر اوسه په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد یوازې هوایي حمله کوي. آشتن کارتر وویل چې د دې ډلې پر ضد باید سیمه ییز ځواکونه وروزل شي.
Our strategic approach as a coalition, the one that
the ائتلاف په توګه زموږ ستراتیژیک اقدام به د سیمه ییزو قواو روزل او هڅول وي چې له داعش سیمه ونیسي او وي ساتي. یعنی هغه سیمه چې د داعش په لاس کې دی باید برته ونیول شي او د هغو سیمو اوسیدونکو خلک یې باید واکمنی ولري. کارتر په سوریه کې د روسیې پوځي عملیاتو ته د ستراتیژیک تیروتنې نوم ورکړ ځکه د په وینا زیات خلک په بیرحمانه ډول بے جای کړی دی. د امریکا دفاع وزیر وویل چې له روسیې سره په دې کمپاین کې ګډېدل نه غواړي او د داعش پر ضد خپل مبارزه به جاری وساتي. کارتر څرګنده کړ چې روسیه په دې جنگ کې له دوی سره هیڅ ډول همکاري نه کوي.
له فرشتې جلال زئی مو د رپورت مهمې برخې اورېدې. بلومبرګ خبرونه په یو لیکنه کې وایي د تیرې سړې جګړې د وخت دښمنان یعنی روسیه او پاکستان اوس یو بل ته نږدې شوي دي. لیکنه وایي دا کار پر داسې وخت کېږي چې افغانستان غواړي بیا د نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو نیابتي یا پراکسي سیالیو په ډګر بدل نشي. د لیکنې مهمې برخې اسرار عالم مومند اوروي.
بلومبرګ لیکي په افغانستان کې د 1980 لسیزې په سړه جګړه کې د یو بل دښمنان روس او پاکستان اوس یو بل ته رانږدې کیږي. ټاکل شوې دواړه پخواني دښمنان په لومبي ځل ځمکني پوځي مشکونه وکړي. دا براچ حال کې دا چې افغانستان غواړي بیا د نړیوالو طاقتونو ترمنځ د پراکسي جګړې لپاره میدان جنگ جوړ نشي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتون په دې لټه کې دی چې له هند سره خپل د لسیزو ملګرتیا ختمه او له پاکستان سره یې جوړ کړي. ماسکو له خپل هغه پخوانی دښمن هیواد سره ملګری کیږي چې د 1980 په لسیزه کې یې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد له طالبانو سره مرسته کړې وه. په واشنگتن کې مېشت کارپو مایکل کوګلمن وایي روس چې په افغانستان کې یې د مخ په زیاتېدونکي بدمنۍ پړه ورس په ورځ اندیښنې زیاتېږي. دا خبره مني چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جوړجاړي کې د پاکستان رول ډېر مهم دی. په مقاله کې راغلي دا وخت د افغانستان لپاره ډېر حساس دی ځکه چې پاکستان، امریکا او چین په داسې حال کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره کوششونه کوي چې ښکاري نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووزي. که څه هم په 1979 کال کې شوروي ځواکونه له افغانستانه ووتل خو پراکسي جګړه ختمه نه شوه چې په نتیجه کې یې د القاعده په ګډون یو شمېر وسلوالو ډلو ته د یو ځای کېدو لپاره وخت او ځای په لاس ورغلی. په مقاله کې راغلي د روس ولسمشر ویاند وروستۍ اونۍ یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې یو مهم رول لوبوي او په دې لړ کې له اسلام آباد سره د ماسکو همکاري ډېره مهمه ښکاري. بلخه د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي دوی د سولې په پروسه کې د روس اهمیت ته کتنه کوي او دوی به په پوځي او امنیتي برخو کې د روس د ملاتړ هرکلی کوي. نوموړی وایي موږ تمه لرو چې دا مهال افغانستان ته د ورپېخ ګواښ په خاطر به هیوادونه خپلمنځي اختلافات یو خواته کیږدي. د پاکستان او روس ترمنځ اړیکې په ابتدایي مرحلو کې دي او د پاکستان پرتله هندوستان د روس غټ کاروباري ملګری دی او د ماسکو او نوې ډیلی ترمنځ د وسلو د خرڅلاو په برخه کې غټ تړونونه اهم شوي دي. په مقاله کې د یو کارپو په حواله ویل شوي چې کېدای شي پاکستان زیات نه زیات 40 MI-15 هلیکاپټرې او د ځمکې نه په ځمکه هدف ویشتونکي میزایل نظام له روس څخه واخلي. روس له پاکستان سره سرحدي اقتصادي همکاري هم زیاتوي. پر دې سربېره ماسکو نور هم یو شمېر اقتصادي پروژې په پاکستان کې شروع کول غواړي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو اوس هم وخت شوی او نیز خبرونې روښانه مستقبل. ځینې ځوانان د تعلیم پر مهال هغه وخت له مشکل سره مخامخېږي چې پخپله یو مضمون لوستل غواړي او میندې، پلار، پلرونه یا د کورنۍ نور غړي، ماما، کاکا، دوی ورته د بل مضمون ویلو سپارښتنه کوي او اړکوي چې دا مضمون وي. د دې له کبله دغه ځوانان اکثر له ستونزو سره مخامخ شي، له سبق یې زړه تور شي. پر همدې موضوع نن خبرې کوو چې په خپله خوښه باندې مضمون لوستل پکار دي او کنه د میندو او پلرونو په خوښه باندې. منور شاه دغه خپرونه جوړه کړې ده. دا خپرونه درته په تکراری باندې در خپرو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونی او سلامونه قبول کړي. کایوی خواته د پښتنو په سیمو کې تعلیمی ادارې او د تعلیم لپاره حالات یو شمیر مسلې لري، نو بل خواته لوی مسله دا هم ده چې زیاتره هلکان جنکې ک د تعلیم مقورته ملاو شي، نو بیا ورته دا نوې معلومات چې کوم شوبې تلل شي او د تعلیم په کومه څنګه کې بریالي کېدل شي. په دې سلسله کې یو لوی ځمواري د طالب علم په مور پلار او استادانو راځي، ځکه چې ماشوم ته د تعلیم په اغاز کې دومره معلومات نه وي او بیا ورسته که پوهیږي نو هم د خپل کورنۍ په خوخه د تعلیم شوبه خوخولو ته مجبور کول شي. د روخانه مستقبل په پروګرامونو کې چې موږ څومره کامیاب خلکو سره خبرې کړي، هغوی کې زیاتره د دې مشکلاتو نه تیر شوي دي او وخت یې ضایع شوی دی. د لړکې مو د پولیسو د یو جګپوړي چارواکي او د جرایمو د علومو کارپوه فصیح الدین سره خبرې کړي چې که څه هم دا مهال یې په خپله شعبه کې لوړ مقام ترلاسه کړی، خو وایي چې د لړکې په خپله هم د مسلو سره مخ شوی دی او زیاتوي د تعلیم په سلسله کې دا یو داسې مسله ده چې صرف خبر تیا او په هاوی ختمول شي.
دا په دې ملک کې یو بدقسمتي ده. زما والد چې جو هغه یعنی بخیاری وي چې زما بچی ډاکټران او انجینران جوړ شي، ځکه چې دا غي خیال ده چې دا وړي شو بي دي په زمانه کې به وسم ډیرو حد پورې د میډیکل شوق ډیر زیات وي چې هر سړی میډیکل ته زور کوي چې یاره دا بس د پیسو مشین به یو خو پاکه زمانه کې بل خلکو دا وی چې د ساينس تعلیم وره دا آرټ تعلیم ورته لکه د سیخت اختیار کېدو یاره د ساينس په مملکانو هم په یو بل باندې دا کوم چې یاره ما خو په ساينس کې داخله راغسته او ته خو آرټ کې پاتې شوی بلکې لکه د خندانې به وتی چې دا خو ارټی دی یعنی آرټ وی.
نو موله وای خپل کورنۍ په 12م کې د خوخي خلاف شوبې ته د تللو لپاره مجبور کړي وو او ځکه یې اول 15 کلونه د هغوی په خوخه تعلیم وکړو، خو دا غي نه پاسې بیا د مقابلې لپاره تیاری شروع کړه.
زما دوا ماماګان ډاکټران یو غټ سپیشلیستان یم سبا زما مشر ور وی چې کلم دوا ماماګان ډاکټران یم زما په کور کوم جوړ ډاکټران په کار دی زما مشر ور ډاکټر دی د داسې باندې اتفاقی ورته وې یا په زور ورته وې ګنې زما خیال ده او چې زما پی ایچ ډی کوم او زما د اسلامي علوم او تاریخ او دا جدید علوم دا به ګورم، خو لیکن چې کله داسې زما ته پریوت جوړ ډاکټر دی نو خدای شته داسې په مجبورۍ باندې مې رنتیانونه ورکړي او د زړه د پاسه، خو چې کله ته خلاص شوم نو سر یې داسې چې کوم نوي کتابونه ګزار کړو نوي مې راواخیسته دغه خپل مضمونونه چې څه سره چې مې دلچسپي وه.
دا راز اول فصیح الدین ام بی بی اس وکړو او د هغه نه پاسې د مقابله امتحان کې برخه واخیسته او په پولیسو کې یې لوړه چوکۍ ترلاسه کړه. خو نه یوازې دا چې د ډاکټرۍ هغه 15 کلونه ضایع شول، بلکې دغه سیټ باندې یو بل قابل تن چې ډاکټر جوړیدل وې اربان وو هغه هم د دې موقع نه محرومه شو. په دې موضوع نور تفصیل هم لرو خو دلته اخلي ولند دمه مشال لري سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اورئ چې پکې د ځل د حق ځوانانو په مشکلاتو خبرې کوو، کوم چې په خپل د خپل تعلیم د مستقبل په اړه د مور پلار او کورنۍ نه جدا نظر لري، یعنی دوی یوې شوبې ته تلل غواړي او مور پلار او مشران یې بلې شوبې ته مجبوروي. دا مسله څنګه حل کېدی شي؟ د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
پښتنو کې نن سبا ډیر په هاوی راغلی کې یوې خواته مور پلار خپل بچو باندې د خپل خوخي تعلیم په زور نه کوي، نو بلې خوا نوې کول هم خبر دی چې مثبت تعمیری او جایز خبرو لپاره به خپل مور پلار او کورنۍ څنګه رضا کوي. ابراهیم خان سره د خپل سوملګرو د اجالا یعنی رڼا په نامه یو تنظیم جوړ کړي چې بیلابیل سکولونو ته ځي او طالب علمانو ته دا ښایي چې وړاندې دوی کوم شوبو ته او څه ډول تللی شي. دا چې د دې تنظیم جوړولو خیال یې څنګه راغی؟ ابراهیم خان وایي
زما خپل لا شوق و چې راځم کمپیوټر ساينس فیلډ ته لاړ شم. زما کمپیوټر مطلب ډیر زیات شوق و سره، خو زما یو ماما و هغه ما باندې دا زور راکړو چې را د ډاکټر ډیر عزت وي او که سبق وي صرف د ډاکټرۍ سبق وایه، نو زه بیا د هغه په خوښه لاړم ډاکټرۍ فیلډ ته. ما پری میډیکل کې وکړه خو چې یو کال مې تېر کړو ما ته پته ولګېده چې دا زما خوښه مې نه ده چې زه دا سبق ما له به یې خوند نه راکو. نور ښه تکړه وم په کې خو خوند یې نه راکو. چې کله مې میډیکل دولسم وکړو نو ما انسټیټس ورنه کول چې زما شو کمپیوټر سره بزنس سره. نو هغې نه پس ما ماما ته ویلې که ماما سبق را باندې وایي نو زه د خپل فیلډ نه زما پرېږدی چې په خوند یې ویم او په شوق یې ویم. هغې نه پس لاړم بیا ما بی بی اے کې داخله واخیسته.
که څه هم میډیکل یعنی د ډاکټرۍ پیشه ډیره د عزت وړ او مقدسه ده خو نورې پیشې او شوبې هم ډیر عزت لري. خلک یوازې ډاکټرۍ ولې خوښوي په دې پوښتنه ابراهیم خان وای
په دې چې دلته د ډاکټر زیات عزت دی. چې ما کله سی سی کې داخله واخیسته نو چې څوک به مونږ کره رالو نو زما مور به ورته ډېر په شوق ویلو چې څه کوي. نو هغې به ورته ویلې چې دا خو ډاکټري کوي ډاکټر کورس کوي بیا پلار بند لگی ہو چہرہ اگوئی لبے خون وار کو مطلب اگوئی با فخر محسوس ہو پدی فیلڈ مانی چہرہ دا دا ڈاکٹر دے بل دا یو عزت دے دا پختانو یا زمون دا خلق و ڈاکٹر دا پارا ہے چہرہ دا دے خلق و خدمت کی نو ہر یو کس چی دی فیلڈ لڑ شیخ خبر دا او که یو بل طرف تا تو گوری دا دا دمرا خکل جن دی خدا غیر روز تا نگوری چہرہ زما دا کس ډاکټرۍ لذي کنه جی دا ډاکټرۍ کولای شي کنه شي کولای.
نو موړی وای مور پلار د بچی سره ډیره مینه کوي او د تعلیم په لړ کې هم دوی دا فکر کوي چې څه دوی ته خخ کاری همغه یې د بچی لپاره خدي.
کچر ته یو فیته وي د ذهن نه کولو لپاره هر یو مور او پلار ته به پته لګېدلی وي چاو زما د زی ذهن دومره دی دومره دی خو بدقسمتي دا ده چې فیته نشته او پلارانو مور کې دا دغه نشته چې دغه خوښ وګوري چېره دا په دې کمپیوټر سره ډېر ټایم تېروي دا په لاس پیچکس رالي دا ډاکټر ته ډېر دي دا د دوایانو دغه کوي نو هغې له یو لاره جوړه کړي. ما ته ایف ای سی کړی وی مطلب ایف ای چې ما کړی وی په دغه کې په بزنس فیلډ کې ډی بی اے مې کړی وی نو زما به بیس جوړ وی بنیاد به مې جوړ وی اوس به ما ته هغه مشکلات نه وی. اوس چې زه یو سبق په دوه ګینټو کې یادوم کېدی شي چې هغه بیا په نیمه ګینټه کې وی. ما سره کلاس کې دوه درې ملګري داسې دي مطلب یو سبق یې رانیولی د میټرک نه پس هغوی ډېر ښه لګیا دي.
ابراهیم خان وای خپل مسلو ته په کتو سره یې د دې خبرې ډیر ضرورت محسوسو چې په څه طریقه طالب علمانو ته په خاص توګه د لسم جمعات د تعلیم پر مهال لارښوونه او معلومات ورکړي. همدغه خبرې د اجالا یعنی رڼا په لور روان کړو.
اوس هم د کورس کې داخلا راځي دا زه خو اوس واپس خپل ژوند ته نشم تللی چې سم ته به تلاش شم به ته د سر نه کوم. ما سوچ وکړ چې دا ماشومان ته مخکې د دې پته ولګي نو هغوی ته به بیا اسانه شي نو د دې لپاره مونږ دا دغه کوو. بل زه تللی وم یونیسف این جی او افغانستان کې ما انټرنشپ کولو نو دا ډېر ځایونو کې افغانستان کې او پاکستان کې ما وکتل نو زما شوق پیدا شو ما ویلې چې دغه رنګي یو ډله جوړه شي چې د کار خدمت ته پاتي او کار وکړي.
اجالا نومې تنظیم کې شامل کسان اول په خپل معلومات را جمع کوي او بیا هلکان د الکانو سکولونو ته او جنکې د جنکو سکولونو ته ځي او د هغوی د مستقبل په حواله هغوی سره مشورې او معلومات شریکوي. نو موړې د مشال ریډیو د لارې د پښتنو نوې کول ته دا پیغام ورکوي.
زما خو خپل رونو ته کم چې سټوډنټان دی هغوی ته دا دغه دی چې هغوی دي ځان کې دا تلاش چې دا هغه څه سره شوق دی هغه دي دنیا ته نه ګوري د خلکو خولو ته دي نه ګوري چېره یې دا وګوري چې ټول خلک ډاکټران جوړېږي زم ډاکټر شم یا ټول خلک بزنس فیلډ ته رواني هلته روان شي او دا وګوري چېره د دې شي ډېر ډیمانډ دی یا دا خلک ډېر خوښوي په کار دی زم دی ته نه یو سړی ځان ته وګوري. بل چې کوم سټوډنټانو مور او پلار دي هغوی له دا په کار دي چې بچي ته وګوري ولې چې مور او پلار یو داسې کسان دي چې هغوی ته پته لګي د دوی څه خوښي مطلب دوی خبره نه کړي دوی ولا هغه شی راوړي نو دوی له په کار دي چې هغوی خپل زوی نه تپوس وکړي په دې په اعتماد کې واخلي بیا په کار دی چې استاد سره یې مشوره وکړي. نو په کار دي چې د استادان او مور او پلار دا یو ځای شي او د هغه ماشوم مستقبل د هغه خوښه هر څه باره کې خبره وکړي.
ابراهیم خان سره د کریئر کاونسلنګ یا لارښوونې او معلومات ورکولو په دې تنظیم کې جنکی همکاران هم شته. په دوی کې سندش شجاعت مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وای جنکو ته خو په خاص توګه ویل کیږي چې خامخابه ډاکټر جوړیږي.
که ناینت میټریک کې لکه ساينس اخلي آرټس اخلي لکه ما بابا په دا باندې کړو اوس لکه هم ساينس به اخلي لکه ما خپل شوق سینا آرټس کې وو که کریټیو دا کنه چې ګوس کریټیو سو کم بیا راځي لکه بابا راوې چې نه مالکه دا کوکو ساينس ما واستو بیا مې سي دا ور بیا ما هم مې سي کوی خو کوم داش لکه ماکس خلاغو لکه بابا لکه نو لاسو چې لکه واسي ماکس خلاغو نو لري خلاغو چې بس میډیکل ته لاړ شي ما لکه بابا په ټیسټ هر څو ورک لای کې لکه دا مو شو لکه ما خپل انټرست نو وای کې لکه زه هو کوم زمره خپل لکه دی کې د غیټو ډیزاینینګ سو کم یا سو دغه کوم لکه زو دا کلیټیس لکه زو دا بیگز میکس دا جوړو مو بیا بزنس خپل کوم نو ڈبلیو بی ڈی سی کی دا وو میں بزنس ڈیولپمنٹ سینٹر دے خپل بزنس او کما یا سو لکه زکه بیا زو بی دی تر اغلم کنا ان ساينسز تا
سندس وای د مشورو او لارښوونو لپاره د خپل جنکو ملګرو ترڅنګ یو شمیر د جنکو سکولونو ته ورغلی دي د غلطه زده کوونکو ماشومان د خپل مستقبل په اړه سم معلومات او اراده لري په دې پښتنه نو موري وای
ډیر مریض لکه پیرنټس په هغه باندې چې کوم وکول کوم پیرنټس چې سوار یم غواکو لکه څو خپل انټرست لرل شي ویل چې کومه دا زه کې انټرېستډ یم نه زما دا کار کولی شم لکه ای هغه کی ته میجورټی ټول سیټی نمدا کې چې لکه زه میډیکل وکما انجینیرینګ وکما ایم پین سو ور زه هغه وکما لکه دا چې موږ ورته مو ویل چې تاسو چې انټرېست نه پکای تاسو هغه وکي تاسو کوم کې چلې دی چې تاسو کوم کار کولی شئ هغه تاسو هغه وکي لکه موږ بیا کونسلینګ کوو چې تاسو دا کار دی نو تاسو دای کې انټرېست دین تاسو دې دی فیلډ ته لاړ شئ دا د فیلډ کې وکي دا کورسز وکي یا سو وکي
سندر شجاعت وای مور پلار او معاشره ته هم په کار دی چې طالب علمان او په خاص توګه جنکی یوې خاصې پېښې ته نه مجبوروي او دوی هغه تعلیم ته پرېګ دی چې کوم دوی خکولې شي په دې موضوع نور تفصیل هم لرو خو دلته اخلو ولند دمه مشال لري سره اوسئ
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه او چې پکې دازل د هغو ځوانانو په مشکلاتو خبرې کوو کوم چې پخپل د خپل تعلیم د مستقبل په اړه د مور پلار او کورنۍ نه جدا نظر لري، یعنی دوی یوې شوبې ته تلل غواړي او مور پلار او مشران یې بلې شوبې ته مجبوروي. دا مسله څنګه حل کېدې شي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
اجالا یعنی رڼا نومي تنظیم کې یوازې هغه الکان جنکې شامل دي چې په خپل د معلوماتو د کمی او یا د لارښوونې د نشټوالي له وجې ځان لپاره تعلیمي څنګه خوخولو پر وخت د مشکلاتو سره مخ شوې دي او داسې سبق یې ویلې چې نه یوازې د هغوی خوخ نه وو بلکې وخت یې ورله هم ضایع کړی دی. د دې تنظیم انتظامی مشر اسماعیل اخونزاده وای
د دې مرحلې څخه خپل شکار شوی ما چې کله میټریک تلاړم نو زما او چې څنګه والدین چې دی هغه ان پړې دي زما نو والد صاحب سبق ویل نو والد صاحب نو زما د رهنمایي لپاره څوک داسې کس نو کنه چې دا زموږ شي نو استاد مونږ ته داسې لار خوړې چې تاسو کې کم ابيليټیز دي یا کم شستا خوخت نو هغه طرف ته لاړ شه نو داسې څوک کس نو چې ماته په میټریک کې بلکې په 2005 کې ما میټریک پاس کړو په کومه 73% مارکس راغلی هغه د هر یو په کالج کې د انجینرینګ او د میډیکل د اوسو لپاره په داخله لپاره خو پاسانه موږ داخله مېدا هغه رهنمایي زموږ نو نه زدا سي وزې تلان چې لمه کمپیوټر ساينس واغستو د خلکو په بنا باندې خلکو ماتل چې نه دا کمپیوټر ډیر ښه دی او انا کې مخبل ځانته نه کړل چې زما زو مزه چې ما به ای سی یو کړه چې کله ما ای سی یو کړه نو کمپیوټر ساينس والے کې چې ما د خلکو په خوخه خښتو نو پای کې زه دوه کامیاب نشم زما ای سی یو ماستر په پاس نکړه.
اسماعیل خان وای د کریئر کونسلنګ یا د تعلیمي لارښوونو په سلسله کې د ماشومانو د مور پلار سره د رابطې نشټواله یې لویه مسله ده.
کوم سکول د منځو د غړي پرنسپل چې دی زمون کار ډیر ځات ستاندې کوي ډیر وی څنګه چې تاسو کار ډیر ځات خده او اپریشیټ کوي او خبره ده چې موږ لمبکای زمون د دې مور پلار سره د دې فرم یو سیشن کوو نو هغه موږ ته نمې راوي چې تاسو سکول والو خو د مشمانو مور پلار موږ نه نه غواړي او موږ سره مشمانو ته کوو مشمانو ته چې تاسو د خپل خواهشات مطابق یو لار ځنه خو او موږ داسې په ډیر سکولونو کې کار کوي چې په هغه کې سرکاري سکولونه دي او پرایویټ سکولونه دي په دې کې هغه کې موږ لاړو او موږ دا خبر ورسوله او موږ ته چې مسر ابي هغه د مته چې مور پلار د یو ماشوم چې دی هغه به صحیح توګه ماندی دا غي رهنمایي شي او غي معلومات ورشي چې نه چې بچي کم قابلیت پکې دی دغه مطابق هغه بچي کو تاسو یو لارې ته ورواچو نو باغې کې باغ په ورځو په سکندونو کې ترکیږي نه چې هغه لارې چې تاسو د خوخه مطابق یو ماشوم والی
نو موړی نه پختلی تاسو چې سکولونو ته ورځئ نو طالب علمانو ته سم مشوره ورکوي.
زمون پیلنی مقصد خدای کنه چې یو ماشوم ته او خایو چې په ژوند کې کوته ترقی حاصلې نه ته مهنت کې ته مهنت ته بغیر خوش نشته به موږ غیته وایو چې د میټریک نه پس تاسو یو د ژوند کې یو اهم مرحله راځي چې باغې کې تاسو د خپل پیشي لپاره یو لار خو خوې چې په تاسو مختلف متل لارې دي. موږ یو ماشوم ته د هر کس نه وایو چې ته ډاکټرې تلار شه انجینرینګ تلار شه یا کرکټر جوړ شه یا یو وکیل یا لایر جوړ شه بلکې موږ ماشوم ته داسې وایو چې هغه شي تلار شه
اسماعیل اخونزاده زیاتوی د یونیورسيټي طالب علمان وخت لري چې پکې د خپل مطالعې ترڅنګ نور څه هم کولای شي نو په کار دی چې دغه وخت د معاشره په لارښوونه او تربيت کې په کار راولي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0020221212141. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.